د امریکا قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه وحید فیضیم د ځانګړي مرکې په دې بحث کې له ما سره لیکواله او شاعره شفیقه خپلواک میلمنه ده. میرمن خپلواک، تاسو ته ښه راغلاست. هم
ډیره مننه. سلام تاسو ته، ستاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبان لخوا البته بندیز زر ورځې پوره شوې. په دې ورځ تاسو یو کمپاین هم پیل کړی دی، که په سر کې زموږ لیدونکو ته معلومات ورکړئ چې د څه لپاره د کمپاین پیل شوی دی او څه شی دی؟
ډیره زیاته مننه. دا کمپاین مصور بنسټ او رواداری ادارې په ګډه باندې پیل کړی دی، چې دا کمپاین دوه اساسي برخې لري. یو کمپاین کې موږ په ګډه باندې د څلور دیرسو ولایتونو نه د هغو نجونو غږونه راټول کړل چې دوی له ښوونځیو نه محرومې پاتې سوي دي، د دوی تجربې مو پوښتلې دي، د دوی اوس ژوند چې مکتب یې نشته څنګه تیریږي، او د مکتب دوره چې ډیره لنډمهاله وه په اصطلاح څنګه وه. دوهم، یو خو به دغه د مصور او رواداري پر خواله رسنیو باندې دغه ټول غږونه خپرېږي. دوهمه اساسي برخه دا ده چې موږ له خلکو نه تمه لرو چې دوی هر ډول پلیټ فارم ته چې لاسرسی لري وی کاری، او د نجونو د ښوونځیو یو د بندېدو په اړه باندې خپل غږ پورته کړي، هغه خواله رسنۍ وي که نورو رسنیو ته لاسرسی وي. او موږ د اقرا او لیټ افغان لرنز هشټګ هم کاروو، تر څنګ که ځینې خلک د محدودیتونو له امله نشي کولی چې پر خواله رسنیو ښکاره خبرې وکړي، ممکنه د یو ورځ په خپل کور کې، په جومات کې، په حجره کې، په یو دوستانه بنډار کې، په میلمستیا کې، دوی د جنکیانو د مکتب د ارزښت، د ښځو د تعلیم او حق په اړه باندې خبرې وکړي. کله چې موږ دا کمپاین باندې فکر کاوه او شروع کاوه، مو تقریبا د ټولو دوستانو یو لوی موخه دا وه چې دغه بحث چې عادي نسی او هیر نسی، حداقل دغه مسله موږ خلکو ته ورپه یاد کړو چې دا د متاسفانه زر ورځې شولې چې نجونې له ښوونځیو محرومې دي، او دا هر ورځ مخ پر ډېرېدو دی. دا شمېر
ولې مو په دې وخت کې تقریبا زر ورځې وشوې دا کمپاین پیل کړ؟
ایا خو دغه د ورځو حساب ډیره ښه خبره ده چې نو سوې د ځکه چې هر ورځ یو انجلۍ له ښوونځي نه پات کیږي، هغه ښایي ډیره زیاته له خپل درسونو نه شاته پات کیږي. زه زما که دقیق په یاد وي فکر کوم که څلوېښت ورځې به یا شل ورځې به په مکتب کې غیر حاضر رسولې، محرومه ولې، هغه نجونو نور نسوی کولی چې هغه صنف وایي، ځکه چې ښوونځي کې مطلب دا و چې نور نسی کولی د صنف مخته یوسي، یعنی غیر حاضري دومره بد تاثیر لري. بیا پات خدا نسو چې مکمل بشپړې زر ورځې دوی له مکتبونو نه پاتې سي. کله چې د دې نجونو کیسې هم تاسو واورې، غوږ ورته ونیسئ، دوی ټول یو ډول لوی اندېښنه چې لري هغه دا ده چې د دوی له درس سره علاقه کمه نسي، مثلا د دوی یېر نسي، یا هغه څه چې زده کړي دي هغه له یاد ونوځي. نو په دغه حساب چې یو تقریبا یعنی نسبتا اکثریت د دوغو نور نو بسواد پات کیږي. کته
ضرورت پات ویل تاسو چې خبرې وکړي په دې تیر درې کلونو کې د دیو خوانځ ته نه تاګ نه دیو باندې تاثیر چې کړی دی، او په اصطلاح څه اغیزې ور باندې درلودلې؟
هر یو غږ له بل نه متفاوت و، او موږ که څه هم یوازې د دې دواړو ادارو هغه دا کار ټول رضاکار و، او کوم ټیم چې پکې کار کوي لکه شپه ورځې دې ته کار ویلی و په رضاکاره توګه باندې دا کار کوي. لا د دغو ټولو توم نه دا و چې موږ یو غږ له هر ولایت نه راواخلو. که څه هم ډېر زیات غږونه شریک سوي و، دا نجونې د دوی کورنۍ په ډېره زړورتیا رالیږل، د خطرې منلو، حتی ځینو به دا ویلي چې زموږ نوم مه پټوئ، لکه زموږ نور څه له لاسه ورکولو ته نه لرو که نه، دې کورنیو چې دا رالیږل له یو بله متفاوت و. ځینې داسې دي، مثلا زما یو غږ په یاد دی له بامیانو نه چې رالیږلی و، هغې ویلي و چې زما پخي له ځوان نه زړه تور دی. لیکن ځینې بیا داسې وي چې هغوی ویلي چې موږ نه تسلیمېږو، او که موږ ته هر یو کوچنی فرصت مې یو کوچنی موقع مې مغلیغنه استفاده کوم او خپل درس بوایو، حتی د خپل مصور سره لرواداری سره یا زموږ نور همکارانو سره غږېدل یا له تاسو رسنوي سره. زه مطمئنه تاسو ټول ډیر زیات سره په تماس کې د تینجونو سره، نو دوی سره دا غږېدل په دې معنی دي چې په دغه ټوله ناهیلي او تیار حالت کې بیا هم د غنجونی د امید او هیله لري، او دوی فکر کوي چې یعنی که زه دغه خبرې ما کوم دا به تاثیر ولري، که زه دغه خپل غږم پورته کوم، که زه د خپل کیسه وکم دا به تاثیر ولري، او که هیڅ نور نسم کولای هدي اقل دغه یو څه کولای سم. نو
تاسو خبر مې قطع کړل، ځینې راپور نشته چې وای منجونی د دې کابل چې اوس په کور کې ناستې دي روحي تکلیفونه ورته پیدا شوي دي، یا ځینې کورنۍ په اصطلاح خپلې نجونې مجبوره کړې دي چې ژر واده وکړي، یا داسې نور مسایل پېښ شوي دي. ستاسو موندنې څه وایي؟ داسې نجونو سره تاسو مخامخ شوي، آیا کومه ځانګړې مسله ستاسو مخ ته راغله؟
ډیپریشن یا په ژور خفګان اخته کېدل، بی اشتیا کېدل، ژوند زړه تورېدل، راتلونکي ته بدبینه اوسېدل، د خوب نارامي، دغه ټول هغه شیان چې د دې اکثریت نجونو په کیسو کې مشترک وو، چې دوی ډېر زیاتې ناهیلې وې، ډېر زیاتې ستړې وې له دې وضعیت نه چې روان وو. دا تقریبا په ټولو کې مشترک وو. یو دوه نجونې کیسه داسې وه چې د هغوی هم صنفیانې مثلا واده سوې وې، یا حتی دغه ویل چې نور چای نسته، نو مثلا زموږ هم صنفیانې یا په دغه مکتب کې چې موږ سره نور نجونې وي چې موږ خبرېږو، هغوی یوازې اوس په دې فکر کې چې واده وکړي، ځکه چې نور خو نو او بله خبره دا ده چې مثلا که یو څوک په اووم صنف کې له مکتبه پاتې وو، سږ کال هغوی لسم صنف ته کېدل، که یو څوک په لسم صنف کې له مکتبه پاتې وو، یو کال به وتلی وو چې فارغ به وي، که څوک په دولسم کې له مکتبه پاتې سو، ولې هغوی به سږ کال دریم کال د پوهنتون وو. یعنی عمر خو ولاړ نه دی کنه، دغه عمر خو په انسان باندې تیریږي، دغه ته څوک پام نه کوي. نو کاغذ د کوچنی عمر ودونه هم نه وي، نو دغه نورمال د واده د افغانستان په اصطلاح د واده عمر ته رسیږي چې هغوی به دې ته کوي که نه وي، لکه نور هېڅ هم نشته. او فقر، اکثریت نجونو مثلا کله چې موږ پوښتنه کوله چې تاسې آنلاین درس ویلی سي، مثلا د دوی کور کې امکانات نه وو چې دوی آنلاین درس وایي او هغه ته لاسرسی، مثلا د کورس امکانات نه وو چې یو نیم کورس ته ولاړ سي هغه درس وایي. نو دغه ټول شیان پکې وو.
تر دې مخکې هم یو شمېر بنسټونو یا کسانو کمپاینونه پیل کړي دي چې په اصطلاح طالبان د نجونو زده کړو ته بېرته اجازه ورکړي، خو تر اوسه پورې لا هم ښوونځي بند دي او نجونو ته اجازه نشته چې شپږم ټولګي نه پورته لاړ شي، په اصطلاح درس ووایي او ښوونځي ته ولاړ شي. تاسو فکر کوئ د خپل کمپاین په اړه دا به ګټور وي که څنګه؟
زه اول خو د ټولو هغه دوستانو چې له مخکې نه هم په دې برخه کې لګیا دي، واقعا د زړه له تله موږ قدردانی کوو او 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 هیله لرو چې موږ ټول په ګډه باندې، دا نه د یوازې د مصور کمپاین دی، نه د رواداري کمپاین دی، نه زما دی، نه د شارزاد دی، نه د بل چا دی، دا د افغانستان دی، دا د هموغو میلیونونو نجونو غږ دی چې دوی محرومې سوي دي. زه یا یو بل څوک، یو بل څوک چې پیل کړي دي، یوازې یوه پلمه بسو. دغه کمپاین پایله لري یا نه لري، دا تصمیم خلک نیسي، که خلک په دې کې ګډون کوي، که خلک
وایي چې په اصطلاح نجونې لاړ شي ښوونځي ته، خو دا غږ چې تاسو ورته اشاره وکړه ولې نه اورېدل کیږي؟
ولا دا خو هغوی چې نه اوري باید پوښتنه ترې وسي. یو دا خبره ده، زه فکر کوم
یو دا بندیز لګول شوی دی، دوی اوري ځکه هر وخت ویل دي،
ځکه دغه خپله تر امر ثانی پورې ویل، زه فکر کوم د خلکو د ګنګس کېدلو لپاره ویل کېږي، ځکه چې که ته یو چاته ووایې چې زه مطلق دغه شی نه منم، تا سره ښایي یو څوک ډېر مخالفت وښیي، خو که یو ته یو چاته پلمه کوې چې ښه نن دې نه یي، زه سبا ته په فکر کوم، سبا یې جوړوم، بله ورځ مکتب خلاصوم، بله ورځ مکتب خلاصوم، زه خو مطلق د زده کړو مخالف نه یم، زه د نجونو د زده کړو په ارزښت باندې پوهېږم، خو مکتب نشته. یو ډول خلک غولول کېږي هره ورځ، یو ډول خلکو ته د خوشفهمۍ او خوشباورۍ خبرې کېږي. نو په دغه حساب هم زه ګومان کوم چې ډېر خلک جدي اقدام نشي کولای. یو دلیل ښایي دا وي چې خلک منتظر دي چې دا خو نو تر امر ثانی دی، او د امر ثانی په نن او سبا کې ختمي ورځې ووتلې.
دا امر ثانی چې اوس زر ورځې په تېره شولې، کله به رارسېږي؟
موږ نه پوهېږو. زه سره له ډیر نور افغانانو ای کاش موږ په دې باندې پویدلای. موږ اول په دې نه پیږو چې دلیل چې شاید چې مکتبونه باندې موږ بیا په دې نه پیږو چې
دا څه څه فکر کوي چې ولې د نجونو پر زده کړو باندې بندیز لګول شوی دی یا مېرمنې چې پوهنتونونو ته تللې؟
زه فکر کوم دا ټول ستونزه په ایدیالوژي کې ده. د طالبانو ایدیالوژي دوی ته اجازه نه ورکوي چې یوه ښځه دې درس ووایي، یوه ښځه دې تعلیم وکړي. نه یوازې ښځه، بلکې حتی د هلکانو د مکتبونو چندان وضعیت نه دی. له یو معاصر ژوند سره، له یو نورمال انساني ژوند سره بلدی د فکر کوم دوی ته ستونزمنه خبره ده. نو زما په نظر دا نه اسلامي جنبه لري، نه کلتوري لري، نه ټولنیزه لري، نه اقتصادي لري، هیڅ شی نه ده، بلکې دا یوازې د دوی ایدیالوژي ده، د دوی فکر دی چې په همدې خبره باندې باور لري چې ښځه باید درسونه وایي. او یو بل شی که تاسو دې ته فکر وکړئ، کله چې دا تیر شل کاله جګړه روانه وه، دوه لسیزې د جګړې د توجیه یو لوی د طالبانو غونډې ډلو ته د توجیه کېدلو یو لوی دلیل دا دی چې مثلا که دلته بهرنیان راغلي دي، یعنی زموږ ښځې خدای مکړه خدای مکړه بې لارې کوي، یا نه پیغامه دغسې یو تصویر وړاندې کوي، که نه لکه ټول شل کاله په دې باندې اخته وو چې د جنکیانو مکتبونه مثلا بد بخي، مکتبونه سوځول، مکتبونه بندول، په هغه ځایونو کې چې هغه وخت کوم دوی حاکم وو د نجونو د مکتبونه نه وو، حتی په تېره دوره کې هم د نجونو مکتبونه نه وو.
دیو مطلق منکر نه دي چې وایي موږ یې نه خلاصو.
نو ولې بندې چې نه خلاصوي؟
وای بیا تکراروم چې تر امر ساني پورې چې او ښه فضا دې د پر برابر شي چې انجوري وکول شي په استرا او لارښو.
مثلا کومه ښه فضا؟ دوی کومه ښه فضا تعریف لري؟ او زه په کابل کې مکتب ته تللم، زه به تاسو یو خبر وکم. زه په کابل کې مکتب ته تللم، زه دولتي مکتب ته تللم. موږ حتی حق نه درلود رنګه جرابې په کوم. زموږ جرابې یا باید سپینې وای یا باید تورې وای. موږ حق نه درلود چې زموږ کالي دي زموږ د زنګون نه لږ راپورته هم وي، زموږ کالي به ټول زموږ د زنګنو نه ټیټ وای. نور هغه نور شیان خو پرېږدي. زموږ په ټول مکتب کې، زه را بې برخې ته مکتب ته تللی یم، تاسو کولی شئ ریکارډ چک کړئ. موږ یوازې یو نارینه استاد درلود چې هغه هم سپینګیری و، هغه هم د اسلامیاتو استاد و. په موږ ساعت نه درلود، لیکن په نهم او په اتم صنفونو ته تدریس کاوه. نور زموږ ټول استادانې، مدیره، سرمعلمه، ټولې ښځې وې. یوازې یو باوغان و چې هغه سپینګیری سړی و، هغه به په اونۍ کې یو دوه ځلې راتله د صنف مکتب اولۍ به پاکوله. نو نور تاسو سره کوم چاپېریال غواړئ چې هغه د مسون وي یا د هغه اسلامي وي یا د هغه نه پیغام څه؟ موږ ټول پړونی پر سر کول، موږ ټول نورمال کالی اغوستل. اسلام او کلتور او دا شیان خو د دوی سره افغانستان ته نه دي راغلي، کنه لکه زه خو په یو مسلمانه او افغان کورنۍ کې زیږېدلې یم، زه خو که دوی وي که نه وي، دا اوس زه په بهر کې یم، لیکن زه هماغه سې کالي اغوندم چې ما په افغانستان کې اغوستل. زما لپاره هېڅ فرق نه کوي چې زه په افغانستان کې یم که زه بل چېرته یم، دا د میلیونونو افغانو ښځو تجربه ده. نو زه نه پوهېږم چې په کوم نصاب، زموږ په نصاب کې تقریبا موږ شپږو مضمونه یوازې اسلامي مضامین لولو، موږ تفسیر لولو، موږ فقه لولو، موږ حدیث لولو، موږ شریف لولو.
اکثریت هم دی باندې قانون چې داسې و د نجونو د زده کړو په وړاندې د کورنیو یا د خلکو مسؤلیت څه ستاسو نظر؟
زه فکر کوم یو خو داسې ده، که نه زموږ خلک ستړي شوي دي له دې حالاته چې تقریبا څلور لسیزې وسولې حالات په افغانستان کې، په هر یوه لسیزه کې یا څو ځلې تغیر شوي دي. نسلونه نسلونه مهاجر سوله، نسلونه نسلونه یو څه جوړ کې بیرته غله منځه ولاړ سي. یو خو زه فکر کوم موږ ټول دې ته اړتیا لرو چې په ځان باور پیدا کړو چې موږ کولی شو خپل برخلیک په خپله وټاکو. دوهمه مهمه خبره دا ده چې افغانستان کې دننه خلک سل زره رقمه مجبوریتونه لري. یوازې دا نه دي چې دوی به بندي سي، یوازې دا نه دي چې دوی ته به نور مشکلات جوړ سي، بلکې ډېر زیات کورنۍ دي چاته د دې وس نه لري چې بیګا ته کور ته چی راوړي. کنه زما په نظر ډیر مسؤلیت د هغو افغانانو دی چې له هېواده بهر دي، یو نسبي خوندیتوب لري، یو نسبي سرپناه لري. دوی باید تر ممکنه حده پورې له هرې لارې نه استفاده وکړي، کاغه د نړیوال لابي لپاره چې نړیوالو ته وکړي، هغه که پر مثلا مختلفو رسنیزو کمپاینونو له طریقې چې دوی له خپلو هېوادوالو که یو څوک هغلته خپل غږ نسي پورته کولی، یو څه کس چې دلته دی باید دغه غږ سی او غږ پورته کړي.
د نجونو پر زده کړو دا اوسنی روان بندیز څومره جدي دی او جبران کېدونکی دی؟
زه فکر نه کوم. نه، یو له نجونو نه چې ما ورسره خبرې کولې هغې یوه پوښتنه وکړله، او فکر کوم ډېره ډېره یوه مهمه پوښتنه هغې وویلې. وایي ښه، که فرض وکړې دغه هر څه ماته راکړي، زما دغه درې کاله چې ځایي سو تاسې دا ماته راکولی شئ؟ هیڅوک یې نه شي ورکولی. په دغو ټولو نجونو کې چې څو میلیونه نجونې پاتې دي، تاسې فکر وکړئ دغه زه زر ورځې شولې تقریبا درې کاله نور پوره کېږي چې دوی حداقل درې تعلیمي کاله خو پوره سولې چې نور دوی له مکتبه پاتې دي. په دغو زرو نجونو کې که سبا مکتبونه وبخښي، په دې څو میلیونه نجونو کې که سبا مکتبونه خلاص شي، څو زره نجونې به ولاړې شي؟ د دغو څو میلیونه نورو ژوند څه شو؟ زه فکر نه کوم حداقل موږ یو نسل په دغو زرو ورځو کې له لاسه ورکړ. متاسفانه یو نسل باسواده میندې، یو نسل بشري قوه، یو نسل باسواده ښځې چې دا ممکنه وه ډاکټرې سي، دا ممکنه وه انجینیرې سي، دا ممکنه وه معلمې سي، قاضي سي، او په هر برخه کې د دې هېواد لپاره یو څه وکړي. دا پرون به تاسې د روغتیا د نړیوال سازمان شمېرې لوستې چې د ورځې نه پوهېږم 102 میندې او ماشومان مري په افغانستان کې. ولې مري؟ د فقر او د بېسوادي خو مستقیمه رابطه ده سره. میلیونونه میلیونونه ډالر هر ورځ افغانستان د همدې په خاطر تاوان کوي چې د جنکیانو مکتبونه بند دي. زه فکر نه کوم چې دا جبران سي، خو تر دې وضعیت بدترېدلی سي. که مکتبونه خلاص نه سي، تر دې وضعیت تر دې هم بدتر کېږي، او موږ باید د هغه بدتر د جبران مخنیوی وکړو.
آیا تاسو ته شمېرې رسېدلې دي څه تعداد نجونې له مکتبونو یا تعلیم څخه بې برخې شوي دي؟
دا شمېرې ډېرې دقیقې نه دي که هر څوک شمېره کړي، ځکه چې په اکثریتو سیمو کې چې جنګ و په افغانستان کې، هغلته مثلا له مخکې نه مکتب نه و، او تمه دا وه چې کله چې سوله راسي په دغو ځایونو کې به مکتبونه جوړ سي. که دا تاسې اوس هم څېړنه وکړي، د افغانستان په ډېرو سیمو کې له اول نه تر شپږم صنفه پورې مکتب هم نشته. دوهم، طالبانو په ځینو سیمو کې غیر رسمي ښوونځي هم بند کړي دي. مثلا موږ چې له غزني نه کوم غږ لرو، دا نجلۍ غیر رسمي مکتب ته تلله، او د دې صنف په شپږم صنف کې د دې مکتب بند شوی دی. دغه شمېرې هغه دي چې دغه نه راخیستل کېږي، یوازې د مکتبونو شمېرې راخیستل کېږي. بله خبره دا ده چې یو هغه نجونې وي چې په اول کال کې پاتې شوې، له اول نه تر له شپږم نه تر دولسم صنف پورې، لیکن دا په تېرو درویو کلونو کې پاتې کېږي، او سږ کال هم دغه څو میلیونه نور نجونې به موږ حداقل 16 نور نجونې به له شپږم صنف نه پورته درسونو ته ځي. نو تقریبا ځینې 4.5 میلیونه وایي، ځینې 1.5 میلیون وایي، ځینې دغه شاوخوا شمېره ده. او که دغه ټول سره حساب کړي، همدغومره پوهنتونونه، همدغومره مکتبونه، همدغومره نور غیر رسمي و رسمي زده کړې، نو حداقل 4 میلیونه پورته نجونې له تعلیمه پاتې دي.
تاسو مخکې خپله خبره کې وویل چې بهر وتلي یاستئ، تاسو هم په اصطلاح په افغانستان کې زده کړې وکړلې د یوې هیلې لپاره، اوس په کوم کارو تاسو اخته یاستئ؟ په دې دریو کارونو کې چې تاسو بهر وئ، څه مو کړی دی؟
والا یو خو همدا د مصور ځینې کارونه دي چې پکې اخته یم. بل ما یو څه وخت یو پوهنتون کې یو فلوشپ درلود، په هغه باندې بوخت وم، او د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر دی چې له هغه سره زه اخته یم، او همدې ته ورته ځینې کارونه دي چې او همدا فعالیتونه دي.
یعنی تر اوسه هم لګیا یاستئ د په اصطلاح د زده کړو په برخه کې، په یو شکل نه په یو شکل مصروف یاستئ. ستاسو پوهنتون نه چې فارغ شولئ، هدف مو څه و؟ هدف خو واضح خبره ده چې په افغانستان کې به پاتې شوی وي ستاسو لپاره، خو پوښتنه مې دا کوله چې آیا فکر کوئ یو ورځ بیرته هېواد ته لاړ شئ، هغه څه چې پاتې دي هغه شروع کړئ؟
یوه ورځ فکر نه، بلکې زه هېڅ فکر نه کوم چې دلته واوسېدلی شم. نو زما زه هېڅ دغلته ژوند ته نیت نه لرم. کله کله چې زه ځینو دوستانو سره غږېږم، هغوی دا خبره کوي چې لکه موږ ټول چې راوتلي وو په همدې فکر کې وو، او بیا وروسته حالت بدل شو. زه ګمان نه کوم زما لپاره حالت بدل سي. زه به دغه موقت وخت حساب کوم، او هیله لرم چې موقت واوسېږي، نه یوازې زما بلکې د لکونو نورو دپاره چې مجبور سوي دي راووزي. او لاندې فرصت نه استفاده وکي د درس لپاره او د ځینو نور او فعالیتونو لپاره چې کېدلای سي. نو ان شاء الله اتمنى افغانستان نه پرته ژوند اټس ژوند نه دی اټس ژوند نه دی وازي ساخستل دی وخت اړول دی.
څه شي پاتې تاسو لپاره په افغانستان کې؟
او ارڅ لکه زه زیت نه امید نه یم د خوس حالت ته چرغلې دی تر دې بهتر حالتونه په افغانستان راغلي دی او باور کوم افغانستان له غوځین نه دی چې هر ورځ انسان حیرانول سي داسې کیسې کې کېدلی سي. هغه زما وطن دی، زه په هغه وطن لوی سوی یم، زه په هغه وطن اوسېدلی یم، د هغه وطن خاوره او اوبه او هوا که پر ما حق لري دا به یو اړخي، لیکن دا چې زه پرته له افغانستانه هیڅ نسمه کولای، زه ورته اړتیا لرم. افغانستان به ما ته اړتیا لري یا به نه لري، لیکن زما اړتیا دغه مملکت ته د ژوند احساسولو لپاره. نو زما لپاره ډیر څه غلط پاتې دي، زما ټول حواس غلط پاتې دي. زه دا څه خلاصه وایم،
فکر مو کاو یو ورځ چې داسې به کیږي په اصطلاح د نجونو پر زده کړو کار د مېرمنو په کار باندې به محدودیت لګول کېږي؟
نه، لکه موږ داسې یو نسل نه و، زه فکر کوم ښایي زموږ یوه ټوله هم مثبت اړخ زموږ د نسل هم یو کمزوري همدا وه چې موږ ګمان نه کوو موږ به څنډې ته سو په اصطلاح، یا موږ ګمان نه کوو هغه څه چې موږ لرو د موږ به واخیستلی سي. موږ په یو متفاوت افغانستان کې را لوی سولو، موږ د لا مخکې تګ، موږ د لا نورو پرمختګونو، موږ د لا ډېرو لاسته راوړنو فکر کوو، موږ د لا مخکې قدمونو اخیستلو فکر کوو. موږ ګمان نه کوو چې موږ به څو پیړۍ بیرته شاته کش کیږو او بیرته به دغه وخت سفر له سره پیلو. زه ګمان نه کوم عادي که زما په نسل کې د چا په دې څه کې فکر کاوه چې ورځ به موږ دې ته مجبوریږو چې موږ د دې لپاره نارې وکړو چې جنکیانو مکتبونه دې خلاص سي، مکتب دې بند وي، پوهنتون دې بند وي، د کار اجازه دې نه وي، د باندې تګ اجازه دې نه وي.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه دالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستۍ حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، کولونیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخکښ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو راډیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي.
برېښنا تحریک،
زبی الله غازی،
موسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غږ ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیروي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژغ ورته ژمن دی.
د د زده کړو د کار مسال د خطاس په دې مرکه کې هم اشاره ورته وکړه او څو ځلې مور باندې خبرې وکړې. خو پښتنه مې دا کوله چې اوس په افغانستان کې د نجونو او میرمنو لپاره نورې لوی ستونزې څه دي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم هغه مشکل دی، اساسي مشکل زده کړې دي چې یو انجلۍ درسونه وایي خو هغه هیڅ ژوند نه لري کنه، د هغې نوم نه وي معلوم، هویت نه لري، هغه د خپل ځان لپاره خبره نسي کولی، هغه د خپل اولاد لپاره خبره نسي کولی، هغه که وهل کیږي که ټکول کیږي که هر رقم ژوند کوي هغه محتاجه ده ټول عمر. نو اساسي ټکی دا ده چې ښځه یو ځل تعلیم وکړي، دغه نور مشکلات چې دي د خپل ورو ورو درکوي او یوه نوې طریقه حل کېدلو ته پیدا کیږي. بله خبره دا ده چې باید کار وکړي، کار یوازې که دغه د انسان د انساني او بشري اړخ یو اړخ دی، لیکن که د اقتصادي ګټې په حساب ومرته وګوري نو نیم نفوس تقریبا نیمه بشري قوه ده چې په مختلفو برخو کې دوی کار کولی سي او د دوی له وړتیاو نه د دوی له استعداد نه استفاده کیدلی سي. لکه تقریبا په هره برخه کې د ښځو په کار باندې بندیز دی، ښځې په قضایي برخه کې عدالت ته لاسرسی نه لري مثلا، دا ډېره مهمه برخه ده. مثلا نه ښځینه وکیله سته، نه ښځینه څارنواله سته، نه ښځینه قاضي سته، او نه ښځې په اسانه باندې کولی سي چې خپلې ستونزو د حل دپاره مراجعه وکړي. طبي پرسونل هغسې د وضعیت لکه مخکې مې چې یادونه وکړله، په خصوصي سکتور کې په رسنیو کې د ښځو حضور ته که یوه نیمه نجلۍ سره دغو ټولو محدودیتونو راڅرګندېږي هم، لیکن حضور ډېر محدود دی. نو فکر کوم د ښځو د ژوند هر اړخ په یو نه یو ډول باندې محدود سوی دی، ورباندې هغه د چا خبره بریت سوی یو اتمن یو فرمان شته چې په یوه برخه کې یو څه درنه اخلي، لیکن هیڅ یو یې دومره به ښځو ته تاوان ونه رسي لکه تعلیم باندې بندیز چې دی. په تعلیم باندې غونډ نسل له منځه وړي. که د چا په کار کې وقفه راسي، مثلا زه ژورنالیسته یم، زما په کار کې درې کاله وقفه راسي، دا زما په کریر دومره تاثیر نه لري. زه درې کاله وروسته بیرته کولی سم چیرته وظیفه پیدا کړم او شروع کړم. که زما پوهنتون کې وقفه راسي، زه کولی سم بیرته له سره پوهنتون شروع کړم. لیکن که په مکتب کې وقفه راسي، دا مکتب بیرته له سره نه شروع کیږي. په دغو نجونو کې زه مطمئنه یم زر نفره به مو نسي کولی چې مکتب فارغ سي، متاسفانه.
اوس د دغه وضعیت د ښه کېدو لپاره څه کول پکار دي، یا په مجموع کې څه د حل لارې شته دی او کومې هیلې لا ژوندۍ دي؟
انسان باید همیشه امیدوار واوسیږي او هیله مند واوسیږي. دغه هغه څه وو چې په دغو غږونو کې چې تېرو څو میاشتو کې موږ اورېدل، زه او دغه ټول ټیم چې کار کاوه پې هر یوو کې ژړولی دی، زړه خوږېدلی دی، او دغومره بد یعنی بیخي هغه څه اورېدلي دي چې بې وسي ده. په عین حال کې مو هیله هم اورېدلې ده. زه وایم هیله له دغو ټولو نجونو چې هیڅ راتلونکي ته هیڅ یو د رڼا څرک نه ښکاري، خو سره له دې هم امیدواره دي. او په څه منطق، په څه استدلال دوی خبرې کوي، هغه پوښتنې چې دوی مطرح کوي، هغه تحلیل چې دوی کوي، زه وایم هیله باید دوی لپاره ولرو او موږ مکلف یو هیله ولرو. کله کله انسان نیکمرغه د دې توان لري چې څو انتخاب ولري، لیکن ځینې په دغسې یو نسل کې پیدا سي چې بې له دې چې قوي واوسیږي او هیله مند واوسیږي او هوډ ولري، ولې هیڅ انتخاب نه لري. موږ باید د افغانستان لپاره، د افغانستان د دې محرومو لوڼو لپاره هیله ولرو.
لیکوال او شاعره شفیقه خپلواک، ډیره زیاته مننه چې موږ سره مو بحث او خبرې وکړي.
ډیره مننه، او زه هیله لرم چې ټول وطنوال د اقرا له کمپاین سره یو ځای سي، هشتاګ وکاري، خپل پیغامونه راولېږي، او که پیغامونه نسي لېږلی حتما په خپل کور کې حداقل زامنو ته مو دا احساس ورکړي چې که خویندې په کور کې پاتې دي، بل ښوونځي نه پاتې دي، دا نورمال حالت نه دی، دا بې عدالتي ده، دا ظلم دی، او که نن نه یې سبا به حساب کوو.
ډیره زیاته مننه.
مننه، سلامت اوسئ.
Thank you.
د مهمو خبرونو سرچکی اوري. په دوحه کې د ملګرو ملتونو دریمه مشورتي غونډه. د افغانستان په وضعیت په دوحه کې دریمه مشورتي غونډه نن یکشنبه پیلېږي او ټاکل شوی ځنې استازي ته طالبانو سره د خصوصي سکتور په وضعیت او نشئ توکو سره په مبارزه خبري وکړي. د امریکا جمهور ریاست د پاره د ډانلډ ټرمپ د مرستيالې دنده د جمهور غوښتونکو ملي کنوانسیون راتلونکې میاشت تر سره کیږي، خو ډانلډ ټرمپ تر اوسه د خپل مرستيالې امرستيالې د ټاکلو په اړه څه نه دی ویلي. او په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو قانوني ستونزې. د افغان کډوالو د پاره د پی او آر په نوم د استوګنې کارتونو قانوني موده د شپږم ځل د پاره پوره شوه. افغان کډوال د استوګنې او خپلې سوداګرۍ راتلونکو ته اندېښمن دي.
سلامونه ستړي مشي، نن یک شنبه ده، د سرطان د میاشتې لسمه او د جون دیر شمنېټه. تاسو به د افغانستان په وضعیت د دوهې د غونډې تفصیل واوري. هیله ده چې نورو خبرونو لپاره هم نیم ساعت موږ سره اوسئ. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د پلاوي سربیره د یو شمیر هیوادونو استازي د قطر مرکز دوهې ته رسیدلي دي. دا غونډه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د مرستيالي په وینا لږه شیبه وروسته پیلېږي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې په مختلفو مسایلو خبرې کیږي. د طالبانو پلاوي چې مشري د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد کوي، د اصلي غونډې نه مخکې د روسي او ازبکستان د ځنګړو استازو سره هم کتلې دي.
ټاکل شوی چې د دوهې غونډه د یک شنبه په مخام د سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو دوم منشي د مرستيالي روزمیري دی کارلو په وینا پیل شي. د مهالویش لمخې به د دوشنبه په ورځ ګډون کوونکي د افغانستان په مالی او د نشئ توکو سره د مبارزې پر لارو چارو خبري وکړي. په دویمه ورځ به د غونډې قربانه او د ځینو هیوادونو استازي د افغانستان د بشري حقوقو د فعالانو سره وګوري. د خوځونجونو او د بشري حقوقو په چارو کې د امریکا استاذ رینا اميري د اکسپټولنيز شبکه کې لیکلي چې د افغانستان د راتلونکو پاړه غونډو کې باید ټول افغانان په خاص ډول خځې حضور ولري.
مومنتم افغانستان در کل بخصوص زنان افغانستان مبارزین و معترضین سومین نشست دوحه را تحریم میکنیم، بخاطر که در نشست که خود ما حضور نداشته باشیم راجع به مملکت ما صحبت شو، راجع به خود ما صحبت شو، راجع به تعلیم و تربیه و تحصیل صحبت شو و ما اونجا نیستیم. ما وقتی که ما 51% جامعه افغانستان را میسازیم اما نادیده گرفته میشیم، در وقتی که بالای 1000 روز میشود که ما مکتب نداریم در افغانستان و در اتی یک حالت روسیه و قزاقستان طالبان از لیست سیاه میکشن، ما اصلا چنین نشست ها را با چنین اشخاص قبول نداریم.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د درې سیاسي څانګې رئیس زاکر جلالی د اکسپرتولنیز شبکه کې لیکلي چې د رسمي غونډې بغیر نورې غونډې د دوهې د رسمي بحثونو سره تړاو نه لري. جلالی زیاتوي ډېرې ګډونوال د ناستې له رسمي پای ته رسیدو وروسته له دوهې څخه ځي. کزین استازي له غونډې وروسته چا سره ناسته کوي د دوهې درې ناستې پورې تړاو نه لري. د طالبانو پلاوی چې مشري د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد کوي، دوه ته رسیدله او تر اصلي غونډې مخکې د روسیې او ازبکستان د ځانګړو استازو سره کتلې دي. کابل کې د جمهوریت پر مهال د برېټانیا وروستي سفیر لری بریسټو امریکا غږ ته ویلي چې د دوه د غونډې سره باید زیات هیله ونه تړل شي.
Well, as I said earlier, I don't think we خاله کچمه ورده مخو مبايات زیات هلمن ونه وسو. ز فکر نه کوم چې د دوه دریم ناست به د طالبانو ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې ترمنز اړیکو کې یو پرمختګ رامن سکی. ز فکر نه کوم چې دا کار به وشي. باید په یاد ولرو هغه څه چې ملګری ملتونو تر سره کول غواړي هغه دادی شي د طالبانو د چلند د تغییر لپاره یو لار پرانیستل شي.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د جمعې په ورځ نیویارک کې خبريالانو ته وویل چې میرمن روزمیري دی کارلو به د دوهې په دریمه غونډه کې د طالبانو د چارواکو سره او د دغه غونډې یو ورځ وروسته د خوځو او بشري حقوقو د فعالانو سره هم په افغانستان کې د بشري وضعیت اړوند مسایلو باندې خبري وکړي.
Affairs Rosemary DiCarlo is traveling.
میرمن دی کارلو روخانه کړی د دوه بحثونه د پروسې برخه ده. یوازې و غونډه نه ده. د دې پروسې وروستی هدف دا دی چې افغانستان له ځانه او ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. په بشپړ توګه په نړیواله ټولنه کې مدغم شي. د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په ګډون خپل نړیوال مکلفیتونه پوره کړي.
د طالب پلاوی مشر زبیح الله مجاهد قطر ته تر روانېدو مخکې په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د میرمنو او بشري حقوقو په تړه او بحثونه د افغانستان کورنی مسایل دي چې په کور دننه باید حل شي. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
لکم چې واوریدل ملګری ملتونه وی په دوحه کې د طالبانو سره د خصوصي سکتور اقتصادي وضعیت او مخدره موادو سره په مبارزه غږیږي. په دې موضوع د سیاسي او امنیتي چارو څېړونکي قمر الدین جبرخیل صاحب نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې. جبرخیل صاحب، اول خو ستړي مې شي پروګرام ته که په پیل کې دا ویوي چې ولې ملګرو ملتونو یوازې طالبان خپلې غونډې ته وربللي؟
اشنا صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. اول خو یو خو دا احساساتی او ډراماتیک خبری دی چار څو کې د هر ځای نه کې چې دا منم او دا نه منم. اما حقیقت دا ده چې د تقریبا د 500 کلونو را پدې خو په اولین ځل په افغانستان کې داسې یو اداره را منځته شوې چې هغه په مملکت باندې 100% تسلط لري او مرګلی ملتونه یا نړیوال هم د هغه چا سره خبرې کوي د ستونزو د حل لپاره چې هغه د یو قوي اړخ څخه یا د موقف څخه برخوردار اوسيږي. او په خوانیو ادارو یا د یو تعداد مخالفین چې دوی خپل امتحان ورکړی دغه د موري خالص یو مشهور متل وغه بکاو ویل به چې آزموده را آزمودن خطا است. نو زه دا تاسو ته په کارټکو سره ویلای شم چې نړیوال د حامد کرزی او د اشرف غنی د ادارې او د دوی په ادارو کې هغه مشخص په اصطلاح مستقله ادارې چې په حکومت کې حکومتونه وو هغه څه ستړي شوی دی او بیا نه غوړي چې هغه طرف ته لاړ
شي. مشخص کو تاسو پیګی چې د مدني حقوقو فعالان سخت منتقد دي د دغه غونډه او حتی ګډون نه پکې ډډه کړی چې رسمنیم حتی بللیو د دې غونډه هغه مهم کم اجنډا یا کم ټکی دي چې ډیر په مهم او ډیر مهمه ګڼل کیږي.
خبره ټوله اقتصادي مسله ده. د طالبانو اولین ځل راتک چې کله طالبان په اولین ځل باندې په افغانستان کې حاکم شو په شپږنیوم کال کې هم اوازه دا سوه چې دلته د یونیکال د پایپ لاین د جوړولو لپاره یو امنیتي وضعیت خص او ملک التوایفي له منځه لاړه. اما په نظر په هر صورت چې هغه مسایل پاتې شو مخ پر وړاندې لاړل. اوس نړیوال هم پیږي چې افغانستان یو خو دلته په نړۍ کې وګوري په دغه تیرو دوه دریو کلونو کې ډیره لوی شخړه را پیدا شوې لکه د یوکرين او د فلسطین او د اسرائیلو او همداسې نور د چین او د امریکا او د روسیې او د امریکا او د غرب او د شرق د رقابتونه دي او مسایل دي. نو دا ټول مسایل غرب خصوصا امریکا نه غواړي چې افغانستان بیا د دوی لپاره یو درد سر اوسيږي.
او دا موضوع سم ده. ما یو ټکی چې بلم سړی پام کې وساتي لکه دا تاسو چې اصلي اندېښنه د نړیوالو یاد کچاغ امنیتی ده. وخت چې په افغانستان کې سیاسي ثبات وجود نه لري یو نظام چې هغه د ټولو خلکو لپاره د منلو نه یا حد د قانون اساسي په چوکاټ کې نه اجرا منسته شوی د خلکو په استازیتو په اقتصادي سکتور یا په بانکداري باندې خبري څه ګټه لري؟
آشنا صاحب، د کاپ 28 یا کاپ 28 کانفرنس څه موده وړاندې په دوبۍ کې و. تقریبا لږ یو کال نه لږ وخت وشو. هلته یو طرف نه نړیوال ټول دنیا نمایندگان راغلي وو د پاکې هوا او د ښه محیط زیست په ارتباط خبرې کولې، د ښه چاپیریال په ارتباط باندې. اما د پټرولیم او یا د تیلو د نفتو وزیرانو یا رئیسانو په غیر رسمي شکل سره دلته د تیلو قراردادونه کول چې دا په خپل غوري تاسو وګورئ چې دلته بیا هم زما خپل خبره تر اعظم دا ټولې خبرې یو متل دی وای هاي سره په دا نظر بغاوي خود. دلته ټوله خبره مسله د اقتصاد ده. دلته نه د حقوقي بشر خبره ده، دلته نه د دیموکراسي خبره ده، دلته نه د سیاسي جوړجاړي خبره ده. دلته خبره دا ده چې څنګه په اقتصادي مسایلو باندې سره
کچیرته پوښیم کچیرته ستاسو په باور ټوله په اقتصادي مسلې فکر کوي چې هغه کنګل شوی شتمنی د افغانستان چې بیرون د افغانستان نه د تر په مجموع کې تر 11 میلیارډ ډیر ده هغه بیرته اجازه ورکړي چې د طالبانو په حاکمیت کې دا غینه ګټه پورته شي او ترڅنګ راکړي ورکړي مستقیما د طالبانو د حکومت سره ډیر شي یعنی په یو ډول د طالبانو ډیر رهبران چې د ډیرو غټو نړیوالو محدودیتونو بندیزونو لاندې دي او حتی حکومت هم په رسمن البته مشروعیت نه دی ورکړل شوی په کوم دلیل دا تعامل ساتل کیږي او دومره عمیقه خبرې چې د افغانستان په اقتصاد یعنی د ملک په اقتصاد ورسره غږیږي
نو ډیر زرنه زه فکر کوم چې دغه ټولې حالې زلې روانې دي د علاوه د اقتصادي مسایلو نه دلته دغه رواني جګړه هم په نظر کې نیول کیږي چې د ذهن سازي باندې کار کیږي چې څنګه دواړه اړخه چې په تیرو شلو کلو کې په ډیر شدت سره د یو بل په مقابل کې په اسلام مبارزه کړې ده جنگونه کړې دي دوی څنګه کولای شي چې خپل خلکو ته یا خپل افرادو ته دغه دا واضح کی چې وایي چې یاره موږ اوس تعامل کوو او کار کوو زه فکر کوم چې دا د ذهنیت جوړولو لپاره یو پروسه ده چې ډیر په ښه شکل سره روانه ده او دا به یو موده نیسي چې ترڅو پورې دغه مرحله ته ورسیږي چې هغه کنګل شوی شتمنی هم بیرته ورته
نو زه وبخې جبر خل زه لکه کنجکاوی په دې کې ځکه کوم چې لږ زمنګ لیدونکو ته وضاحت وشي په سوشل میډیا په ټولنیزو شبکو کې په دې ډول غونډه باندې په دې انتقاد کیږي چې یو څوک چې تاسو سره په تور لیست کې دی یو څوک چې مشروعیت نه ورکه یو څوک چې همداوی چې د طالبانو حاکمیت ته لاسرسي باید تو نشي دغه نړیوالو پیسو کومکونه نه به دومره یو لوی نړیوال سازمان څنګه مستقیما نیواز د ماغوي سره د افغانستان په برخلیک خبرې کوي یعنی دغه تعامل خپل په کم دلیل توجیه کوي چې دا د نړیوالو میثاقونو او قوانینو په چوکاټ کې ده
دا د تیرو شلو کلو ترخو تجربو چې نړیوال د احمد کرزي او د غنی د ادارو سره درلودل د طالبانو د سل په سل حاکمیت پر مملکت باندې او بل آشنا صاحب دا د سټیف کول ډایریکټر اټ ایس کتاب د پدې کتاب کې سټیف کول واضح لیکلی دی چې د سپتمبر 2001 کال د سپتمبر 11 په حمله کې نه طالبانو لاس درلود او نه طالبان پر دې خبر وو
خو طالبان وایي چې د سپتمبر د 11 اصلي بریټ کون کې ته پناه ورکړې و په افغانستان کې او د امریکا حکومت رسمن تی وغوښته ورې نکو او واقعبه بعد ورته ومنل چې هغه د دوی د نظام رنګیدلو
پناه سپتمبر د مسلې نه مخکې ورکړې وه هغه طالبان نو ورکړې او برهان الدین رباني د سودان نه اوسامه بن لادن افغانستان ته راووس کله چې طالبان راغله په افغانستان کې
پوه شو صحیح مننه جبار خیل صاحب چې پروګرام کې وخت هم زموږ پوره شوی دی ولګ موضوع هم لري لاندې شو پر صورت ستاسو حضور نه ورزونه نه ډیره ډیره مننه کوم کورم ودان چې موږ بلنه منلې
شکر
د افغان کډوالو د پاره د استوګنې د کارټونو موده چې د پی او آر په نوم باندې دیږي په شپږم ځل باندې په خیبر پختونخوا کې پای ته رسیدلې ده د دغو کارټونو موده د روان کال په اپریل میاشت کې د دریو میاشتو لپاره غزول شوی و خو خیبر پختونخوا ایالت کې مشت افغانان د دغو کارټونو د بیزلی به اعتبار کېدلو سره خپل ژوند او روزنې چاره ډيري اندېخمن کړې دي مسکا صافي یا راپور لري
د افغانانو لپاره که یو خوا پیوار کارتونه امنیتی او قانوني ګټه لري خو په ورته وخت کې بیا دغه کارتونه لنډمهاله موده افغان کډوالو لپاره خندونه رامسته کوي
بیا هم د جون میاشت پای ته ورسیده د پاکستان کابینې د روان کال د اپریل په شپږشتمه د دریو میاشتو لپاره د پی او آر کارټونو د غزاولو اعلان کړی وو په خیبر پختونخوا ایالت کې میشت افغان کډوال د دغو کارټونو د پای ته رسیدو سره خپل کاروبار او امنیتی وضعیت ته اندېښمن دي
زمونږ دغه کم کارت چې ایکسپایر کیږي د دې سره د مونږ افغانانو ورونو خويندو د رواني ناروغي پیدا کړلې دغه کارونه خکولای نشي دغه کارونه زینمن کیږي کاغه سړی رکشا غستی نو رکشا که خرڅې په دومره لند وخت کې نه خرڅېږي ځکه انده پر د پاکستان پالیسی سم معلومه نه ده چې را دې ته درې میاشتې وخت ورکه سلور ورکه نی ورکه هیڅ تاسو روخانه نه دي
سایل دادی چې د کارت کې وخت ختم شو باروځي نو پولیس پازابه ولتي بیا ارته دې کې ټیم نشته یا بس شلخی به ارته را پیدا کړي بس هغه افغانان پازابه نور هیڅ مسایل نه
د کارټونو لنډمهاله موده د افغان کډوالو پر سوداګرۍ منفي اغیز لري دوی وایي باید دا کارټونه ورته د اوږدې مودې لپاره وغځول شي او یاد هم پاکستان ورته پاکستانی هویت صادر کړي
زمونږ وختانه د پاکستان حکومت نه چې مونږ لا نېشنلټی راګي یا په خپل کارت کې مونږ کم سه کم 15 کال شپږ کال ټیم راګي چې مونږ خپل روزګارونه د وګول زمونږ وطن کې مونږ نشته مونږ تم تلنه شو هلته نه خلک واپس روان دي، دلته مونږ بس د کار ټایم ختم شي نو مونږ روزګار نشو کوي. بل دا ده چې هر شهر چې هر ملک ته لاړ شي هلته زیات نه زیات کال تیر کړي او نیم کال تیر کړي هغه نیشنل ریټ ملاویږي. آیا مونږ له پاکستان حکومت وایي نیشنل ریټ نه راکړي؟ زمونږ دلته 45 سال تقریبا دا 50 سال ته رسیږي.
نو په دې کې مونږ زیاتره افغان مهاجرین چې کوم دي هغه کاروباري خلک دي، د چیو صوبې نه بلې صوبې ته ځي، د بینک اکاونټونه جوړ کړي. هغه بیا زیاتره مونږ معلمان دي، دلته په هغو ته هم نن سبا بینک اکاونټ جوړ کړي. هغه غریبان خو د یوې میاشتې تنخواه هغه ورته په میاشت کې روان خو، ځکه چې دوی سمدستي 2-3 میاشتې بعد ټیم ختم شي بیا بینک والا نه ورکړي، نو اپلیکیشن او ټیم هم ختم شي. نو مونږ غواړو چې دغه مونږ ته دغه خلکو بینکونو کې پیسې جمع کړي چې بیا دې جنرال ورته ځي، دلته پیسې جمع کړي، الته چیلار شي، نو پیسې چې راخلي وای تا خو کارت سپیر ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو په اداره یا UNHCR کې د افغان کډوالو د خوندیتوب مسولې امریکا غاک سره مرکه کې ویلي دي چې د کارتونو موده به بیا وغځول شي، خو وایي دا پاکستان پورې اړه لري.
In terms of PR card,
the PR cardونو د مودې د اعتبار په برخه کې موږ باور لرو چې دا د پاکستان د حکومت کار دی چې دا پریکړه کړي، خو موږ اوریدل چې کېدای شي دا موده بیا وغځول شي.
Maybe it can be extended again.
بل پلاو شنون کې وايي پاکستان د افغانانو په اړه واضحه تګلارې نه د غوړه کړې.
ماضی کې به چې پریکړې کېدې هغه کې به ټول اسټیک هولډر چې وته وي، ټول د چا چې یو رول وي، انډیوال خلک وي، باید چې هر کار د مشوره باندې وشي. دا بدقسمتي ده چې تیرو 2.5 کالو کې د افغان کډوالو په اړه باندې د پاکستان د افغانستان د اوسني طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د ادارې بالکل نه ده شوی. نو لہذا افغان د مهاجرینو مسله چې ده دا بشری ده، دا انساني ده، او باید چې موږ دغه رنګ توګه تر شي سیاستونو نه د لری ساتل پکار دي.
1.3 میلیون افغان کډوالو ته د ورکل شو د غشنو کارتونو موده تر دې د مشپک زله پای ته رسیدلی، خو معلومه نه ده چې بیا به د څومره مودې لپاره وغځول شي. مسکا ساپای، امریکا غاک، پېښور.
او د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنیز اصول او شوارونو او مبارزو باره کې راپور هم لرو، خو د یوې لنډې وقفې وروسته به وګوري. موږ سره اوسئ. راپور مخکې څو خبرونه اوري. په فرانسه کې نن یک شنبه د پارلمان لپاره د لومړی پړاو ټاکنې پیل شوې. دا ټاکنې استثنایی بلل شوې او ویل شوې ممکن د فرانسې حکومتي صلاحیت د حکومت ملت پالو ته په لاس کې ورکړي، چې د جرمني نازیانو د دورې وروسته محافظه کاره ملت پالو ګوندونه ګڼل کیږي. دا ټاکنې په 2 پړاوونو کې کیږي او د جولای په 1 پای ته رسیږي. داسې اټکل کیږي چې د دې ټاکنو پایلې به د اروپا مالی بازارونه، د اوکراین نه د لویدیځ ملاتړ، او دا مسله چې فرانسه به د اټومي وسلو او نړیوال پوځي ځواک مدیریت څنګه کوي اغیزمنې کی. اکثریت فرانسویان د اقتصادي اندېښنو او روان انفلاسیون نه شکایت لري. د فرانسې 9.5 میلیونه واجد د شرایطو رایه ورکوونکي نن د ملي پارلمان 500 استازو د ټاکلو لپاره رایه ورکوي. بلخوا د فرانسې خبری اژانس خبر ورکړی چې تیر ورځ یعنی د شنبه په ورځ د غزې تړانګې په شمالي ساحو کې 14 هوایی بمبار او د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. د اسرائیل پوځ د درېمې پرله پسې ورځې لپاره عملیاتو ته دوام ورکړی چې ویل کېږي په لسګونه زره فلسطینیان او موقتي سپناوې بیځای کړلې. ملګرو ملتونو دا وضعیت د نه زغم بللی دی. د حماس او اسلامي جهاد په نوم د فلسطیني وسلوالو دواړو ډلو ویلي دي چې دوی په یادو سیمو کې د اسرائیل ځواکونو سره جنګېدل. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې په شجایه سیمه کې د هوا او ځمکې له لارې سختو جګړو کې ډېر شمېر وسلوال جنګیالي وچل شوي دي. او د یونسکو سازمان د شنبه په ورځ خبر ورکړ چې د عراق په موسل ښار کې د النوري په نوم باندې لرغونی جومات په دیوالونو کې 15 بمونه موندل شوي دي. د موسل دا مقدسه سیمه د اسلامي امارت یا داعش د واکمنۍ ساحه بلل کېدله. دا جومات چې د 12مې پېړۍ تاریخي منارونو له امله ډیر مشهور و، په 2010 میلادي کال کې د داعش تخوانه ونړول شو او د 2000 کال وروسته د یونسکو لخوا د بیرته رغونې کار پرې روان دی. یونسکو ویلي دا 15 چاودیدونکي مواد د سیشن به پر ورځ د جمعات په جنوبی اړخ کې والکی مونډلې دي. د بیا رغاونې د هڅو سربیره د مسلخار ډیری برخې لا هم ویجاړې پرتې دي. او لکم چې یاد کړل په پیل کې تر اوسه نه د معلومه چې د امریکا د جمهوریت ریاست کاندید ډونلډ ټرمپ څوک د خپل مرستیال په توګه غوړه کی. د جمهوریت غوښتونکو ملي کنوانسیون به راتلونکي میاشت تر سره شي، خو تر اوسه پورې ټرمپ د خپل مرستیال د انتخاب په اړه څه نه دی ویلي. راپورونه کې ویل شوی دی چې د مرستیالۍ مقام ته ډیر کاندیدان شته دي. په دې اړه به د امریکا غږ د خبریالې ټینا ټرینا د راپور ژباړه واوري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن کاملا هریس د خپل مرستیالي په توګه ټاکلی ده، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند نومان ډونلډ ټرمپ به څوک د دې دندې لپاره غوره کړي. کله چې د ټرمپ نه په دې اړه پوښتنه وشوه نو هغه د ځواب ورکولو نه ډډه وکړه او یوازې یې وویل چې هغه به د جولای په میاشت کې د جمهوري غوښتونکو ملي کنوینشن کې خپل انتخاب اعلان کړي. تر اوسه پورې د کومو کاندیدانو نومونه چې راڅرګند شوي دي هغوی کې هر یو د ټرمپ د تر پرخولو فرصت برابرولې شي. د شمالي ډګوتا والی ډګبرګم تر ټولو غوره کاندید دی. هغه یو سوداګر دی او د مالی سافټویر یو شرکت جوړ کړو چې مایکروسافټ ترې په 2001 کال کې په 1 میلیارد ډالر اخیستی و. د برګم شتمنی اوریکې به د ټرمپ د کمپاین ته ملکي د مرستې لپاره لوی شتمنی وي. د فلوریدا سناتور مارکو روبیو هم یو مخکښ کاندید دی. هغه د ریاست د سناتور په حیث تجربه لري او دغه ډول په محلي، دولتي او ملي کچا د 15 کلونو سیاسي تجربه لري. هغه اوس مهال د سنات د استخباراتو کمیټې مرستیال او د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو لوړ پوړی غړی دی. هغه په خپله کیوبایي امریکایي دی او کولای شي د ټرمپ لپاره د هسپانوي او لاتینی امریکایانو ملاتړ پراخ کړي. د اوهایو سناتور جډی وینس چې په لومړی ځل سناتور شوی دی د هغه په اړه هم فکر کیږي چې د ولسمشر د مرستیال لپاره مخکښ کاندید دی. دغه پخوانی سوداګر په 2016 کال کې د خپل ژوند په اړه د یو کتاب لیکلو له کبله مشهور شو. هغه پخوا په ټرمپ سختې نیوکې کړې دي او یو ځل یې ټرمپ د غندلو وړ او د امریکا هیټلر وبلو. هغه اوس د ټرمپ ملاتړ دی او د ټرمپ د پټو پیسو د محاکمې پر مهال په منظم ډول په رسنیو کې د هغه د ملاتړي په توګه راڅرګند شو. د جنوبي کارولاینا سناتور ټیم سکاټ هم د مرستیال ولسمشر لپاره په سیالۍ کې دی او که وټاکل شي نو هغه به لومړی تور پوست جمهوري غوښتونکی وي چې دې مقام ته وټاکل شي. د هغه ټاکل کېده کولای شي تور پوست امریکایانو ترمنځ د ټرمپ محبوبیت پراخ کړي. د نیویارک د استازي الی استفنیک نوم هم د احتمالي مرستیالي د انتخاب په توګه راپورته شوی دی. استفنیک ځان په کانګرس کې د ټرمپ تر ټولو قوي متحد ګڼي. که اتاویا کلن ټرمپ د نومبر په میاشت کې بیا وټاکل شي نو هغه به د ولسمشر لپاره د اساسي قانون د مودې د محدودیتونو سره سم یوازې د 4 نورو کلونو حکومت کولو اجازه ولري. دا و د ټینا ټرین د رپورټ پښتو ژباړه نظرانه یوسف سي امریکا غږ.
او د ختیځ اروپا په اوکرين کې د جګړې سره سره په ځنو خونځیو کې د تعلیمي کال پای ته پای لمنځل کیږي. د اوکرين پر روان وضعیت کې ځوانان پوزیز د کړو ته ډیره لیوالتیا خي او اوس وخت شاوخوا 20,000 ځوانان په ټولو اوکرين کې د شلونه په ډیرو حربي خونځیو او پوزي اکاډمیو کې زده کړې کوي. په دې اکله د ملن اوس چدولیک راپور دی او تاسو به ژباړه واوري.
دا درې ځوانان د وینیسیا سیمې څخه د پټکو کورنۍ دریګونی ورونه دي. که څه هم د دوی مور او پلار د عسکري سابقه نه لري، خو دغه هلکان د اوکرين په هوایي ځواک کې خدمت کولو د ارمان پوره کولو لپاره د لفیف په نظامی اکاډمۍ کې نوملیکنه کړې ده.
کله چې موږ په لومړي ځل راورسېدو هیڅ چا په موږ دریو کې توپیر نشوای کولای. اوس موږ پیژنې چې کوم یو څوک دی. تر ټولو سخته برخه د پروګرام سره عادت کول وو. زموږ د ورځې هر د خپل پلان شوی او موږ د سهار په 6 بجې او 10 دقیقو له خوبه پاتېږو.
د روسي ارغل د خوانځو په نصاب کې ډېر بدلون راوستي، لکه په درسونو کې لومړنۍ مرستو رسول، لار موندنه، ماین پاکي، تاکتیکي نښانه نیول او انګلیسي پوځي لغتونه شامل دي.
د ښوونه روزنه سربېره موږ غواړو چې دوی رهبران شي. موږ غواړو کله چې زموږ زده کوونکي افسران شي د قوماندانانو رول په غاړه واخلي. زموږ اصلي دنده دا ده چې د دوی مسؤلیت او د مشرتابه وړتیا وته وده ورکړو چې وکولای شي له پیل څخه نورو ته لارښوونه او رهبري وکړي.
د اوکرين پوزي دوله خوانځي چې د 1400 کلن زکونکو لپاره سخت نظامی او فزیکی روزنه لري د بخوانی شوروي د هغې وخت څخه په میراث پاتې دي. هغه مهال دغه خوانځي د بی ډیسپلین او هلکانو د روزنه لپاره جوړ شوی وو. خو نن ورځ ډېری د اشرافو د روزنه مرکزونه ګرځېدلي دي چې داخلي دل او درس ویل پکې اسانه نه دي. د سپتمبر میاشتې څخه به دغه علي لیسا په خپل 22 کلن تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د خزینه زده کوونکو روزنه هم پیل کړي. زده کوونکي د دې فرصت پیدا کوي چې کمپیوټر، ټورونه او ای سپورت زده کړي.
زموږ ډېرې لوبې د لومړۍ یا دوهمې نړیوالې جګړې تاریخي پیښو نه اخیستل شوې چې ټوله برېټانیا، فرانسه، امریکا یا جرمني پکې شامل دي، مګر اوس موږ د اوکراین جګړه هم پکې شامله کړې ده. موږ سمبولونه هم راونځه کړي او اپلوډ کړي مو دي او اوس د هر چا لپاره د لاسرسي وړ دي. د لاس کار په خو تعلیمي میتود اوس کار نه کوي. موږ یو څه نویو میتودونو ته اړتیا لرو.
هر کال تر 2000 ډیر ځوانان ته اوکراین له شپږشتو پوځي ښوونځیو څخه فارغېږي. د دوی ډیره به د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د ملا تیر وي. د پټکو دریګونی، بوهدان، رومان او پاولو ورونه د جون په میاشت کې باید لویف د کروشین اتلانو د اکاډمۍ د 109 فارغینو د جملې څخه به وي. د اومیلان اوچې د ریپورت رڼا دورنی غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او د 2021 کال وروسته، یعنی د طالبانو د واک ته رسیدلو نه وروسته، په فرانسې کې په یو سمبولیک اقدام کې د اول ځل د پاره درې سړی او درې خزه را روانه میاشتې په پاریس ښار کې د بایسکل ځغلولو په یو سیالۍ کې د افغانستان استازیتوب کوي. په مو کې راپور دی.
د طالبانو حکومت په خزو او جنو بندیزونه لګولي. ملګرو ملتونو د خزو سره د طالبانو چلند د اپارټاید په نوم محکوم کړی دی. په 2021 کال کې واکته لرسیدو وروسته تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د اشاره په نړیواله کچه په سپورتونو کې د افغانستان رول پیچلی کړی دی. تیره اونۍ د اولمپیک نړیوالې کمیټې د اولمپیک لپاره د افغانستان لخوا د دریو نارینهوو او دریو ښځینهوو لوبغاړو د یوې ډلې د جوړولو خبر ورکړی، خو تر دې دمه په پاریس کې په اولمپیک کې د ګډون په اړه ځینې پوښتنې لا هم بې ځوابه دي. څومره او کوم افغانان به په اولمپیک کې ګډون کوي؟ د دې کمیټې د وینا سره سم به خزینه لوبغاړي په اتلتیک او بایسکل ځغلونه او نارینه لوبغاړي به پر لامبو سربیره په اتلتیک او جودو سیالیو کې ګډون وکړي. تر دې دمه د دوه لوبغاړو نمونه نه دی په ډاګه شوی. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر داد محمد پاینده اختری د فرانسې خبری آژانس ته ویلي دي چې له جودوکارو پرته د نورو لوبو لوبغاړي زیاتره د افغانستان څخه د باندې ژوند کوي. د زیاته کړه چې د یادو افغان لوبغاړو نمونه به په راتلونکو څو ورځو کې په ډاګه شي. باختری زیاته کړه چې د افغانستان په استازیتوب په اولمپیک کې ګډون کوونکي اکثریت لوبغاړي له افغانستان څخه د باندې دي او د اولمپیک نړیوالو کمیټې دغه لوبغاړو ګډون همغږی او تنظیم کړی. نوموړي ونه ویل چې د اولمپیک نړیواله کمیټه به د لوبغاړو لګښت تمویل کړي او کنه.
د دې مقصد لپاره د لوبډلې د اساس ولې د مشري رول چې کله ماته وړاندیز شو، دا زما لپاره د افتخار وړ خبره وه. دا زما لپاره د خوشحالۍ خبره ده چې د داسې یوې ډلې مشري کوم چې 140 میلیونه کډوالو او بې ځای شویو خلکو چې له بېلابېلو لاملونو له امله یې خپل کورونه پرېښودي دي استازیتوب کوي. زما لپاره دا د ویاړ او درناوي لامل دی، خو دا یو ستر مسؤلیت هم دی.
د طالبانو حکومت په دوامدار توګه ویلي دي چې دوی په نړیوالو لوبو کې لګډون کوونکو افغان لوبغاړو څخه ملاتړ کوي، خو ښځې د طالبانو له دغه ملاتړ څخه برخمنې نه دي. د ښځو پر لوبو کولو بندیزونه د طالبانو لخوا پر دوی پارکونو او جمونو ته د دوی پر تګ او د زده کړو او ځانګړو دندو د بندیزونو برخه ده. په اولمپیک کې د کډوالو د لوبډلې د اسازولۍ مشروایي اوس ستونزې پای ته رسیدلې.
هغه
څه چې ما په فرانسې کې حس کړل، هغه څه چې ما د تبعیض له امله په افغانستان او ایران کې تجربه کړی و، دلته زما پر وړاندې تبعیض نه دی شوی. ما وکړای شول چې خپل زده کړو ته دوام ورکړم، په اولمپیک لوبو کې برخه واخلم او سایکل ځغلولو ته دوام ورکړم. د دې په پایله کې زه داسې ځانګړې ازادیانې چې ما په خپل هیواد کې هم نه درلودي تجربه کړې.
اختری وویل چې د افغانستان د اولمپیک کمیټه د طالبانو د چارواکو سره په اړیکه کې ده. خو د اولمپیک نړیواله کمیټه د افغانستان د اولمپیک د کمیټې د رئیس او سکرتر سره چې دا مهال په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په اړیکه کې دي. د اولمپیک د نړیوالو کمیټې ویاند مارک ادمز ویلي چې د طالبانو هیڅ یو استازی به د اولمپیک د نړیوالو کمیټې لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي، خو افغانستان به د کډوالو د اولمپیک په کمیټه کې غړي ولري. دغه کډوال لوبغاړي اړ دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا کډوالي تایید شي. ورزنګ د امریکا غا واشنگتن
دا خبرونه په همدې سپای تر سو خو تاسو کولای شئ چې نیم سات روسه د امریکا غاګ نه د سپینی خبرې خبرونه وګورئ. واوري چې د دوهې د غونډې په اجنډا او احتمالي پریکړو د ملمنو نظرونه پکې اخلي تر بیم